یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پر مخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هیوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږ حداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخره لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر شاغل ستانگزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د درو مهم قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکا، چشمشیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت طالبان وشل شوی ځای قمندانان کوچ بای، درویش او ابو داود بللی دی. بلورت د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ کلدار ولسوالی د شاوخوا شلو طالبانو په وشلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسی پاسون په ملاتړ لیکلی دی چې افغان پوځیانو د ولسی پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالی آزاد کړه. اخوا په بلخ کې د مشت شاین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی
و همچنان دیوای افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره و شل وسلوال طالبان وشل شوی او شپاړس ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته په لاس ورخلي او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالی په ټولو ولس ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وشلې دي او دیارلس نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ ټپي کړې ده. دا پېښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ پاړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لار نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وای له هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پښتنې ګروېژنې کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وای ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پریشتي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وای د ناتو پریکړه چې افغانستان اوسی د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. ک طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پریشتي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هر ورځ خپل کورونه پریشتي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تاسو موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناتو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځای شوې دي او مجبور شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت روان کال پورسیو کې پای ته رسیدلی. بایدن پرون پسپینه مانی کې د عراق له سر اعظم مصطفی کاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت په دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکه به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شوه داعش د بغداد لګنګونی یو ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسکونه تنه مړه او ټپیان کړل. ورسره خبر ده چې د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبو اتل ولی خپل کړی ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې و چې کی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بل لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر مناوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې اورس تربلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. په داسې حال کې ده چې یونما تیره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر اووه څلوېښت سلنو پورې رسیږي.
روسته له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړی پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لاسوتل سیمو د برتنی ورو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هر ورځ په تیرېدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خود دښمن ته زیان وړبي او بل خوا د ملکیانو
دا
په داس حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شنواری تیر ورځ ویلی و چې لس قد شوي ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیر شو زیاتې بیرته نیولې دي. ښاغلي شنواری ویلي سره له دې چې په پنځه ویشتو ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له یو سلو څلور پنځوس زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له یو نیم زر زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له زرو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له یو سلو نوي زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي و چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلي کې و څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلي ډیر مسؤلیت چې څلور شپېته سلنه کیږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کیږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې درویشت سلنه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پر مخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. الیسا رئیس زاده له 2 کلونو راهیسې له بېوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
د خونی یکی از همبتنای ما داخل شدیم که کمک
او هیوادوال کورتن نواتو چه مرسته ورسر وکو کو پا کور کی او کس پا مرگ و گوه خلو وی وحلو او کمره ایرس خواکستا مواد پا بش پلاتو گل منز لارل کلچه او کس تا ده هغا پیسی ورکو باید ثبوتی ورکلو چه پیسی درور رسیدی من تاوان ورکر او پر موتر مودزی هم وشوی جیور موتر پیشو ده موتر خیخی لمنز لاری زنی زینو کی حسه وشو چه موتر رس خواخلی.
د ملګرو ملتو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې سړي تښتونه او نیول کېدل 80% کم شوي، په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سړي تښتونې او نیونو 14 مورد ثبت شوی وو. حال دا چې په دوهمه ربع کې دغه شمېره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همانطور کې مطابق قواعد جنگ
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکي خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي، عامو خلکو مرسته رسو اونکو تاسیساتو ته دی زیان نه رسوي. د یاره مخبل اندېښنه خودلې ده. یو ځل به پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصول ته دی پابند وسی او مراعات دی کړي. سربیره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه ربع کې 593 د لاسرسي محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2000 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ ربع کې لږ و، چې دا د نامنیو د ډېرو ښکارندویي کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 461 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکي خلک د 150 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد روشن وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي او د ده په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر وای افغانان د خوړو د نه خوندیتوب په لومړی کرخه کې دي. انور الحق احدی دا سرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیستمونو یو ان اف اس اس په غونډه کې وکړي. دغه غونډه پرون نه وخته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان ترڅنګ یو سلو یو لسنورو هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدی وویل د لوګي کړکېچ د منځوړلو لپاره تر 2013 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 18 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچني بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمیر نور ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي یا د پروژې به د نږدې 1 کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.99 افغانۍ.
زموږ راغله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4مه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړې. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیاو په درېمه کټګوري کې ده. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي، یاد هیواد ته د لغیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړې. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوې خپرې کړې چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط یې ښیده. په دې سره به د یادې فدرالې ادارې 115,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونه ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونه ته رسېدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولې او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د 15 دقیقې په اونیز بحث کې چې د همدې خبرونه په دوهمه نیمه خبريږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د ورستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپې د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله ورې قدر منوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو.
مسیر ورسپانې پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما ریپورت ته اشاره شوې چې د روان کال شپږم میاشتې کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې لویې برخې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. لیکوال همدارنګ ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیسات ته زیان اوښتی، سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا ښکېل لورې د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ ساه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړې چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بېباوري رامنځته کړي، خو د لیکوال په وینا دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوي سپرکې ته داخل شوې دي. رسپانی وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مک مکنزی سرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز رسپانی د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانې لیکلی چې لتیرو دو اونۍ راهیسی د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې له عمله ملکیانو ته درنه تلفات اوخت. لیکوال اندېښنه ښودلې چې په سید کرم کې د روانو جګړو له عمله نه یوازې د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی، بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر انجونې زده کوونکي وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو انجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلې دي. د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنه نازیه د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړی وایي ولسی زوړان د هغه محل چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو به برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې حالت کې درس ویلې دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اډقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاسو. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو، نه کوم داسې خاص کتابونه پورو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس ستو زده کړی ته ادامه ورکړه.
نازیاوی غواړي اوس د انجونو زده کوونکو لپاره یو خون کې شی اولاد دلاري د دوی د درس په وړاندې د یو خند په لری کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکو فهیمه وایي کڅه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د انجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتی سنځو ترڅنګ د خزینه خونکو د کموالي سنځه تر وبري د رقم شوي، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼ انجونو زده کوونکو د خزینه خونکو د کموالي لاسونځ سره مخ دي. دا وایي غواړي خونکو شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې انجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېر نام نه دي خون کې نسی کولای چې زده کوونکو ته ورشي د سرګي با خصوص د وناس طبقه او زما هدف یا هیله هم دا چې زه لاړ سم ول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته ولګو وسم نو نو سم تر نور انجونې هم وحاسول شي او د ډګر تر اوزي او مبارزه وکي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د خزینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع خزینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتب خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثره ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتب لرو. موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پوري زموږ ستونځ د ایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د خزینه خونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه خزینه خونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د خزینه خونکو د کمښت او نشتوالي د غسونځي د ولایت په ضرورت ولسوالۍ کې له 1300 کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د خزینه ښوونکو او د انجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرسان د کنر ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه وړه شته او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم.